لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې د چین د وسلوال پوځ لوی درستیز پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په پوځي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. او افغان ځواکونه د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ له یوې سیمې څخه وتلي، خو وایي دا سیمه له ستراتیژیک پلوه مهمه نه ده. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړیو چارواکو سره وګوري، او د عراق په ختیځ کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د هغو وسلو او مهماتو یادونه کړې چې افغانستان ته په دې وروستیو کې سپارلې، او زیاتوي چې دا هیواد به د تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم دا رنګویلی چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روسیې په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې مسلکي پرسونل وروزي. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقاتو پر چوکاټ خبرې کړې دي. ارګ د زمیر کابلوف له خولې وایي چې روسیه په سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمنه ده، خو روسي چارواکي د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت مبارزه د ستایلو وړ بولي. د ارڅخه خبر شوی خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر د ملي دفاع وزارت لارښوونه کړې چې د امنیتي همکاریو د توافقنامې د چوکاټ د نهایي کولو په هکله دې له روسي لوري سره ژر تر ژره اقدام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړي چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقابات ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د ترکمنستان د دفاع له وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یلیم بردیوف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تمه کیږي چې په دې لیدنه کې به د دواړو لورو ترمنځ د سیمې په سطحه د ترهګرۍ پر ضد په شریکه مبارزه، د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو خبرې وشي. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره د منځنۍ آسیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. او په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی ډبل شوی دی. قطب الدین کوهی چې پژوا خبری اژانس لپاره کار کوي ازادۍ راډیو ته ویل د یو خبري پوښښ لپاره د فاریاب والي دفتر ته وتللی و. د پروګرام د ځنډېدو له کبله یې غوښتل چې بیرته راستون شي چې په لاره کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وهل شو.
از دفتر ولایت برآمدم، راه را انسداد کرده بودن، بر ما اجازه عبور
لارې تړلې وې او ماته د تیرېدو اجازه نه راکوله. ما ترې وپوښتله زه خو خبریال یم او خپل دفتر ته روان یم. هغوی ویل هر څوک چې وي موږ اجازه نه ورکوو. ما ورته وویل چې زه جنگ نه غواړم. همدا خبره مې چې وکړه یو تن پر ما د ټوپک په میل برید وکړ، نورې هم راغلل. درې کسانو په منځ کې سار کړم، تیرې وهلم. تاسو خپله ګوري چې ټپي کړی یم.
زخم برداشتم.
د فاریاب د ملي امنیت ریاست وایي هغه کسان چې د پرواخ پښواک خبری اژانس خبریال سره ناوړه چلند کړی نیول شوي او دا محل په توقیف کې دي. په فاریاب کې خبریالان وایي د دوی له همکار سره په شوي چلند خپه او اندېښمن دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن مډال پروند سیل پونم د ځانګړیو سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته ورکړل چې په افغانستان کې د امریکایي رغمل د جوړنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی وو. شپږ درس کلان ایدوارد بیرز د سمندري سیل په نوم د پټو عملیاتو د ځانګړي خطې په غم سرتیری دی چې د ویاړنې میډال ترلاسه کوي. اوباما وویل د سیل سرتیری په سیوري کې خدمت کوي او اکثره د خپلو قربانیو په بدل کې په ښکاره نه ستایل کیږي. بیرز د 2012 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې د دلیپ جوزف په نوم د هغه امریکایي ډاکټر د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوی و. په دې عملیاتو کې د سیل یو غړی ولګید او بیرز د جوزف مخې ته ودرید څو د یو طالب جنګیالي له ډزو څخه یې وژغوري، خو په عین حال کې پر هغه طالب ډزې وکړې او یې واژه. د عراق په ختیځ کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. پیښه د دیالا په ولایت کې د جنازې په مراسمو کې وشوه چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل سویو کسانو کې د شیعه ملیشو څو قمندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان به د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولای شي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. آشتن کارټر پرون په پینټاګون کې وویل له عراق سره په یو وخت کې په سوریه کې هم د داعش د وسله والې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي.
د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په موخه د ستراتیژۍ او عزم ځواک له موږ سره دی، نه د اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ شریکانو په عراق کې د رمادي ښار بیرته ونیوه او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په سوریه کې هم د داعش د له منځه وړلو لپاره په مبارزې کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي دي.
د امریکا دفاع وزیر همدارنګه وویل په عراق عملیات د صدر اعظم حیدر علي بادي تر مشرتابه لاندې ترسره کیږي. اټکل کیږي چې د 4000 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان په عراق کې موجود دي او دنده یې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته روزنه او له هغوی سره همکاري ده. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد به په عراق کې خپلو هوایي عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وای د اوکرين په ختیځ کې له اوربند څخه د سرغړاوي په اړه جدي اندېښنه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر چې د محل د دې سازمان دوره‌ای رئیس دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او مسکو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. نوموړي همدارنګه وویل روسیه او اوکرين باید د مینس د سولې هوکړه لیک چې یو کال مخکې لاسلیک شوی و په سمه توګه عملي کړي. د شتاینمایر په وینا د اوکرين د کړکیچ د هواري وازنې لار د همدی هوکړلیک عملی کېدل دي. تمه کیږي چې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکرين د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په درېمه ورځ خپلو کې په پاریس کې وګوري او د اوکرين په ختیځ کې به پرمختګونه او ستونزې وڅېړي. په اوکرين کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې تر اوسه تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د چین لوی درستیز پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په پاکستان کې افغان سفیر وایي دای ډاډه دی چې طالبان به په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په نوي پړاو کې ګډون وکړي.
اتمن په پښه کې د نورې خبرې ووسی چې هغه تفصیل ته ځنه ورځم، مګر زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه ووسی.
په نورو موضوعاتو کې لاسغونه افغان کډوال په ترکیه کې ایثار دي او یونان ته د اوبو لاره د سفر اجازه نه ورکول کیږي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د دورې په څیر رقابت روان دی. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې ولې د واده په مسله کې د نجلۍ موافقه مهمه اړتیا ده.
چې جلې واده یا لک ته خزکی باید د دواړو هم نظر وي، د جلې لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیان د منګه ډیر سرنوشت خرابيږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځنګړي 19 پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د چین لوی درستیز ژمنه کړې چې هیواد به یې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جنرال فان فین هوی وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 380 میلیون یوان چې 3 میلیون ډالر کېږي مرسته کوي. د چین د پوځي چارواکي پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
چین وایي په پوځي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. فان فین هوی ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه ینه مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونه ډالرو معادل دی. د چین لوی درستیز په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز وویل له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ له مخې مخکې یوړل شي او څلور واړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی. ښاغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولی شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنې د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارول شي. له بل اړخه چین کولی شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولی شي په مخ کې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې چې تمه وه د افغان ولسمشر او د چین د لوی درستیز ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې اونۍ کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د دوشنبې په مخام له چینایي هیات سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرحه موثره وبلل او ټینګار وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم له مخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي. تر دې مخکې د چین لوی درستیز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره کتلی وو. خغلی اتمر په دې لیدنه کې له چین څخه د ترانسپورتي هلیکوپټرو او د رادار د سیستم په برخه کې مرسته وغوښته او د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله.
له افغانستان سره د چین لخوا په پوځي برخه کې د مرستو د ژمنو په اړه راپور مو اوریده. له افغانستان سره د چین پوځي مرستې ستاسو په نظر څومره مهمې دي، ګټې او زیانونه یې څه دي؟ که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرې نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لاوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې ل ازادۍ رادیو بیرته واورئ، مونږ به له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ټاکل شوی چې له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو نوې پړاو په نږدې راتلونکي کې، حتی ویل کېږي چې په روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې ترسره شي. فرشته جلالزی په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر زاخلوال سره مرکه کړې.
زخیلوال صاحب د کابل حکومت او پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې چول دی او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرات راسي. په دې لیست کې د خلک څوک دي تاسو ته معلوم دی او د دې لیست پیدا کول لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیق کوم. زمونږ د پاکستان سره د سولې پاروان باندې خبرې په هغه څلور اخیس چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. مونږ کوم ډول لیست دوی ته نه دی ورکړی، چې پنځه توافق شوی دی، هغه دا دی چې حاصل د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل با صلاحیت نمائندگان راوړي. با صلاحیت نمائندگان کې د شیاط کوسی
تاسو په
انتخابو کې هغه د څوک وسی
تاسو باندې دا انتقاد د چوي تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي، خو خپل مقابل طرف چې باید خبري وسره وکي یو غوینه تر اوسه دا خبري تایید کړي دي د دوی غ رسمي نمائندگانو، یعنی تر اوسه طالبانو دا نه دی ویلي. نو تاسو وای د چی شي لپاره تیاری نیسي؟
حتمان به په شاک کې نه نور خبري وسی چې هغه تفصیل ته نه ورځم، مګر زه دا بیا هم را دوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د والتیا دی ونه لري. طبعا هغه فضا چې کما کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مفایده ده. زه متخینه مې چې دغه مفایده فضا ته په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته دوی حاضر شي. زه د سولې اړوند باندې ما خصوصا په د اخیرو کې ډاډمنې خبرې کړې، یو ځل بیا ما خپل ډاډمنې خبرې تکراروم چې زه د پوره ډاډمنې چې ان شاء الله تعالی دا سلسله د خبرو د سولې د مذاکراتو به ان شاء الله شروع شي.
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که به په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای ورته ټاکي؟
اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویم او دریم او وروستیو ناستو یا دغه د خوروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پریښی دی. په هر ناستې کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي. مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې وشي. څه شی چې مونږ ته مهم دی هغه ناسته ده او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده. دا چې په کوم ځای کې وشي هغه غوښتنه ده چې د اسلام آباد کې وشي، دا زموږ د طرفه د غوښتنه وشه چې په دې کې د وضاحت موجود وشي. هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځینې لوجستیکي مسایل وشي، ځکه چې موږ وختان لرو چې هغه کوم بل کوم هیواد کې دا ناسته تر سره شوی وي. نو لوجستیکي ستونزې موږ لرو، نو همدې کبله موږ د خوانو وړاندیز وشو که دا په اسلام آباد کې وشي او د پاکستان حکومت دا ومنله چې په اسلام آباد کې دوی کوربه اوسي د راتلونکو مذاکراتو.
په کابل کې فکر کوي ولې بې باوري لا هم شته په پاکستان باندې، وخت چې یو دومره غټه مسله د افغانستان د سرنوشت مطرح ده، د سولې مسله کابل باندې؟ تاسو څه فکر کوئ د کابل په دغه رویه باندې؟
دلایل شته، یو دا دی چې د اعتماد فضا خو نو دلایل شته. په افغانستان کې جنگ روان دی، نو طبعا یو خوانه خو دا جنگ راځي، یو سپړه خو یو چاه چې دې کې شک نشته در چې تر زیاته حده پورې په کابل کې ګیلې چې کومې دي پر ځای دي. دویمه خبره دا ده چې سولې په خبرو باندې داسې نه ده چې دا لومبۍ هڅه ده، ډېرې زیاتې هڅې په خوام شوي دي، په ناکامۍ باندې انجامې دي. نو دا چې مونږ تکراري ناکامۍ په دې برخه کې لرلې، نو د شک فضا په دغه اړوند باندې لا قوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال چوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پلان شویو خبرو په اړه له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې څرګندونې کولې. او اوس هم یو بل موضوع، د روزګان د چارچینو له یوې مهمې سیمې د ملي اردو ځواکونه وتلي او دا سیمه اوس د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سراب په نوم دا سیمه په خپل سری ډول د ځایي چارواکو لخوا د ولسوالۍ په نوم یادېده، خو دوی په تکتیکي ډول له دې سیمې څخه په شاتګ کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې راپور کې راکوي.
په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو قمندان بریج جنرال داود چا وفادار وایي چې د سراب په سیمه کې د امنیتي ځواکونو موجودیت ته اړتیا نه وه، نو ځکه یې د یوه تکتیک په اساس له دغه سیمې څخه ټولې پوستې ایستلې. چارچینو د جنوبي ولایت روزګان شمال لویدیځه ولسوالۍ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کښې د سرا په نوم بله ولسوالۍ رامنځته سوې. په دې سیمه کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ملي اردو ځواکونو دوې قرارګاوې موجودې وې چې د دوشنبې په ورځ د یوه امر په اساس مخالفینو ته پرېښودل سوې. د 215 ماتال کلي اردو قمندان بریج جنرال داود چا وفادار وایي چې سراب د ولسوالۍ په نوم هیڅ رسمیت نه درلود او د وخت ځای چارواکو د خپل ګټو لپاره په خپل سری ډول ولسوالۍ نومولې وه.
هغه ولسوالۍ نه ده، نه ولسوال لري نه رسمي ولسوالۍ ده. دوی یې نوم ایښی اداره کړه طالبانو په وخت کښې. دا هغه سابقه قمندان د امنیت هسې هر چېرې زړه غوښتي یو شی جوړ کړی و. هلته هېڅ شی نهشته، کوم ستراتیژیک هدف هم نه دی، نه کوم ستراتیژیک نقطه ده، نه کوم خاص ارزښت لري. اردو ملي چې هلته پروت و په دغه خاطر وایي چې نور دا ولسوالۍ موږ امر راوړو، دا کوه وایي چې ونه چې اول د ضرورت هم نه شته. قوتونه چې زموږ دي هغه په هغه ځای کې درته ځای پر ځای کیږي فقط مال ته تغیر وکړو.
په عین وخت کې د روزګان د ولایت شورا منشي امیر خان برګزی له دې سیمې څخه د ملي اردو د ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. دی وایي چې د چارشنو ولسوالۍ د تیرو 15 میاشتو راهیسې د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده او یوازنی همدغه قرارګاه وه چې د سکوت مخه یې نیولې وه. د ده په وینا د خارخوی دغه سیمه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ممکن ډېر ژر چارشنو ولسوالۍ سکوت وکړي.
چارشنو ولسوالۍ د ډېره وخته د تجدید لاندې ده، دا چې نه چې اوس نو د لږ ورځې کېږي یا د ډېره وخته سه د تجدید لاندې ده. زه خپله چې معلومات په لرم لارې کې د ډېره وخته سه باندې وه، ډېر خلکو موږ ته په دې اړه شکایتونه کړي وه چې هغه مشکلات درلوده. او پات چې دا د اردو قرارګاه یوازې چې دغه یوه قرارګاه هلته موجود وه چې فکر کوم هغه هم د دراوت ته کنده کسه وه، او هغه ډېره مهمه قرارګاه وه. که چېرې دغه قرارګاه را لرې کړي د چارشنو ولسوالۍ فقط درې ورځې هم دغه نه شي کولی، مقاومت نه شي کولی یوازې پولیس هلته.
بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې ملي اردو ځواکونو د خارخوی قرارګاه د دوی د سختې جګړې وروسته پرېښې ده. د دې ډلې ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سیمه یې له ډېرې مودې راهیسې محاصره کړې وه او د دوشنبه په ماپښین یې سکوت ورکړی. چارچینو چې د شهید اساس په ولسوالۍ سره هم شهرت لري، د دهراوت گیزاب او چوری ولسوالۍ لارې هم پکې خلاصې دي، خو وسلوالو طالبانو د چارچینو لار د 15 میاشتو راهیسې بند کړې وه او ټول اکمالات ورته د هوا د لارې کېدل.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې لاسګونه افغان کډوال په ترکیه کې سار دي او اجازه نه ورکول کیږي چې د اوبول لارې یونان ته واوړي. د ترکیه سمندري ځواکونو د یک شنبه په ورځ هغه کشتۍ چې د شپې توپ شاوخوا کې افغانانو پکې د یونان خاورې ته د اوښتو هڅه کوله راوګرځوله او پکې سپاره کسانې ښکته کړل. افغان پناه غوښتونکي وایي د ترکیه په لارو کوڅو کې په ډېر بد وضعیت کې بند پاتې دي. پاره نور تفصیل اجمل انت اوروی.
ل مقدونیا، سربیا او یونان روسته او ترکیه هم اجازه نه ورکوي چې افغان کډوال اروپا ته داخل شي. د مهال د شپې ته په شاوخوا کې افغانان په ترکیه کې به برخلي کپات دي. د یک شنبه په ورځ د ترکیه سمندري ځواکونه هغه کیختي چې دوی په یونان تروان و ودروله او دوی تاریخ کته کړل. د ترکیه د سمندري ځواکونو یو قومندان مراد المیزر سلان وایي ک چې ترکیه ځواکونه د دوی کیختي نوې ودرولې خای یو بل نورین رامنسته شوی وي.
سکه زدسنه گشمه چلوشرکن دور
سلان وایي په کیختي کې درې شپې ته تنسپارو. په داسې حال کې چې دا کیختي کولای شي وازی تر سلوي خطو پورې کسان انتقال کړي، خو دوی په کې ډیر سیات کسان سپار کړي وو. ک چې مودا کیختي نوې درولې خای د یو بل نورین سره مخ شي وای. قسم ترکی چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ژوند خوندیتوب لپاره د دوی کښتۍ ستنه اوس پر لیټرې په وچخ کته کړي، خو په استنبول او د ترکیې په نور خارونو کې وضعیت بل څه وای. دغه تلسکونه افغان کډوال چې په ډیره سختۍ ځانونه تر ترکیې رسولي په دې تمه دي چې له دې هیواد څخه یونان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي، سوله غزه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له ترکیې څخه یونان ته په اوښتو هم د ډیرو کډوالو لپاره وضعیت چندان ښه نه ښکاري. مقدونیا او سربیا چې له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو دروازه بلل کیږي، افغانانو ته د محل اجازه نه ورکوي چې ورشي او خپلې پولې د دوی پر مخ تړلي. ارمان یو افغان کډوال دی چې غواړي اروپا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې سار دی. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ویلي له افغانستان څخه د نام نه په خاطر وتلی.
Because our country
is faced to ارمان وای د دې لپاره دل ترغلم چې زموږ هیواد له زیات ستونزو سره مخ دی. لوی ستونزه په ټول هیواد کې روانه جګړه ده. نو زه کدل ترغلم غواړم اروپا ته ولاړم، ځکه افغانستان خوندې نه دی. ارمان د هغه شپې تو کډوالو څخه د چی اجازه ورنکړل شو د کیختې په وسیله له ترکیه څخه یونان ته واوړي. له دې ډلې څخه د آصف په نوم یو بل افغان هم له جنگ شکایت لري. نو مولید رویټرز خبري اژان سوال ک هیواد امن وای هیڅ کله به دا سخت لار نه انتخابوله. آصف وای په افغانستان کې ډیر بد وضعیت لرو. د داعش او طالبانو په څیر تروریستي ډلې هلته موجود دي چې د خلکو سرونه پرې کوي. موږ ځکه غواړو اروپا ته ولاړ شو، وضعیت هلته ډیر بد دی. که چیرې وضعیت ښه وای هیڅ کله مو دا ستونز منه لار نه انتخابوله. د شرقي اروپا پر هیوادونو سربیره ترکیه هم د اروپایي ټولنې تر فشار لاندې ده څو اروپا ته د غیر قانوني افغان، عراقي او سوري کډوالو مخه ونیسي. د ترکیه سمندري ځواکونه وایي د ترکیه او اروپا ترمنځ اوبو کې په 201 واتیا بیلابیلو پیښو کې تر دیار لزر او سلو څخه زیات کډوال لوډوبېدو شغورلي. په دې وروستیو کې ډېرو اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي.
دوی وایي افغانستان د سوریه او عراق په مقایسه خوندي دي. له بل پلوه د تیر کال په مقایسه سږ کال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو د منلو ظرفیت هم راکم شوی. ویل کېږي دا مهال په جرمني کې سلګونه غیر قانوني افغان کډوال په دې تمه دي چې په داوطلبانه ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمونږ غاګله ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو، د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر وو پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي راپورونه، مرکه او تحلیلونه واورئ. او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له چین او روسیې سره د افغانستان اړیکو او له همدې هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په سرمقره کې پوښتنه کړې چې پرله پسې سفرونه او ملاقاتونه به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د چین لوی درستیز او د روسیې ځانګړی استازی دواړه پرون کابل ته راغلي او د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره کتلې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي داسې راپورونه هم شته چې افغان حکومت غواړي د سولې په بهیر کې د امریکا، چین او پاکستان سربیره روسیا او ایران هم ښکیل کړي. د ورځپاڼې په باور د چین او روسیې د استازو سفرونه کابل ته بې ګټې نه دي او له دغو هیوادونو سره به د افغانستان پر اړیکو او د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي. چین د افغانستان امنیتي لوبو ته ځان داخلوي. دا د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې چین د سیمې هغه پوځي او اقتصادي قدرت دی چې تر اوسه د افغانستان په امنیتي مسایلو کې نه دی ښکیل شوی، خو اوس یې داسې یوه هڅه پیل کړې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چین غواړي چې د آسیا اقتصادي نبض هم خپل کړي او په دې هدف کې افغانستان ښه مرسته ورسره کولای شي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او روسیې همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د روسیې او افغانستان ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي غونډه ډیره ګټوره ده او په دې غونډه کې د روسیې د چارواکو، استازو او سوداګرو 50 کسیز پلاوی برخه اخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي روسیا غواړي داش د زپلو په هدف له افغانستان سره نږدې امنیتي همکاري هم وکړي. هیواد دولتي ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي چې د اقتصادي او پرمختیايي برخو لپاره د حکومت حالې ځلې. په سرمقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر اقتصادي وده یو هدف ګرځولې او هر اونۍ د تدارکاتو په کمیسون کې د شفافیت د ټینګښت په هدف بیلابیل تړونونه څیړي.
ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د هند په مالیم راسته د کرکټ لپاره د نړیوال او معیاري لوبغالي د جوړېدو چارې پیل شوې. د لوبغالي په څلويخ جریبه ځمکه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یو کال په ترڅ کې جوړېږي.
په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو کمانډان بریج جنرال داو چاو فادر وایي چې د سرا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو موجودیت اړتیا نه و، نو ځکه یې د یو تکتیک په اساس له دغه سیمې څخه ټولې پوستې ایستلې. چارچینو د جنوبی ولایت روزګان شمال ویدیځ ولسوالۍ د چي د تیرو څو کلونو رئیس پکښې د سورا په نوم.
زمونږ غږله ازادۍ راډیو او ری قدر منوریدونکو، له تاسو بخنه غواړو چې د راپور په خبرولو کې یو سهوه پېښه شوله. دا د محمد صادق لوبغاړي د جوړېدو په اړه دی.
د کرکټ لوب لپاره د نړیوال لوبغالی د 1,000,000 ډالر په ارزښت جوړیږي چې لګښت هندستان ورکوي. د میدان د کار د پیل په مراسمو کې د کابینې غړو، د کرکټ بورډ او د کندهار سیمیزو چارواکو ګډون کړی و. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش خبري اعلان ته وویل چې د میدان جوړېده خورا معیاري دي او ورسره په څنګ کې به د کرکټ د لوبغاړو د روزنې لپاره اکاډمي هم جوړه سي.
میدان چې څلويخ جری بزمکه مونږ دلته ورته ځانګړی کړی د پدې کې په نه دیر لچری بزمکه باندې ټول میدان جوړیږي پدې کې په 2000 خلک ځایږي او دغه به نور پاینده کې مونږ نور هم غزو او د دې د میدان د جوړول لپاره $1 million د هندستان دولت کومک کړی دا او دغه میدان په اکتوبر کې د دم د کال پای ته رسیږي ختميږي او ان شاء الله په اکتوبر کې به مونږ تاسو په دې ځای باندې یو خوشندار او یو خوندور لوب هم کوو د ملي لوب ډلې ټول ملي اتلان بدل تر راځي
د لوبغالي د کار د پیل لپاره تشریفاتي غونډه هم جوړه شوې و د هند سفیر د ورزش په برخه کې افغانانو ته د نورو مرستو ډاډ هم ورکړ کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د هندستان او افغانستان پر اړیکو خبري وکړې د کرکټ لوبي پر دغه میدان د تیرو 15 کلونو راهیسې ناندرۍ روانې وې او مرکزی ادارې خندونه جوړول چې بلاخره د منظوري چاري بشپړې او نن یې د بنسټ ډبره کښېښودل سوه
قدر منوریدونکو اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هېواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي ټاکل شوې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړیو چارواکو سره وګوري په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل او ډبول شوی ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن میډال پرون د سیل په نوم د ځانګړي سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي یرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی و د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژن کې برید کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان به د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولی شي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د سرغړاویو په اړه جدي اندېښنه لري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان اندېښمن دي چې ممکن په افغانستان کې د امریکا او روسیې نیابتي جګړه پیل شي د افغان کارپوهان ټینګار کوي چې له روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل ښایي ناوړه عواقب ولري له بلې خوا افغان حکومت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هیچ چا په زیان نه دي دا موضوع رحمت الله افغان په یو تحلیلي راپور کې څېړلې
امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد هیواد دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره زیاتې پوځي او نورې مرستې کړي خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له کمیدو او د جګړې په بیا زیاتېدو سره افغان حکومت له روسیې څخه د مرستو غوښتنه وکړه روسیې په دې وروستیو کې 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان ځواکونو ته وسپارل او د لا زیاتو پوځي مرستو ژمنې وکړې اوس پښتنه پیدا کیږي چې له روسیې سره د افغان حکومت نږدې کېدل به د افغانستان او که د روسیې په ګټه وي آیا افغان چارواکي به وتوانېږي چې د نړۍ د دوو پیاوړیو هیوادونو ترمنځ د سیاست تعادل وساتي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد نجیب محمود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تنظمنه به وی چې افغان حکومت وتوانېږي د روسیې ترمنځ د اړیکو توازن وساتي ځکه د افغان چارواکو صلاحیت کم دی افغان حکومت هغه مرسته چې له امریکا څخه یې ترلاسه کوي که چیرې روسیې ته لاس وغځوي احتمال لري چې د امریکا اوسنۍ مرستې له لاسه ورکړي
تیرو تجربو ښودلې چې د ټولې نړۍ په تاوتریخوالي او جګړو کې مسکاو د واشنگټن په وړاندې درېدلې او اوس چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی د باراک اوباما د حکومت ګټو د روسیې اندېښنې راپارولې دي په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا په صلاح او مشورې له روسیې سره اړیکې ټینګې کړې او له دې لارې پوځي مرستې ترلاسه کوي د دې کمیسیون غړي داود کلکانی ازادۍ راډیو ته وویل روسیا د دې لپاره له افغانستان سره پوځي مرستې کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نامنۍ په خپل زیان بولي د ښاغلي کلکانی په خبره روسیا لیواله ده چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو له لارې دا ګواښ راکم کړي
په
پالیسی و ډیپلوماسي افغانستان کشورای
د افغان حکومت پالیسی او ډیپلوماسي تل د مرستو کوونکو لخوا لوبیږي. لشک پرته تل موږ د لویو قدرتونو ترمنځ پیمال شوی یو، خو زما باور دا دی چې افغان حکومت د امریکا له اجازه پرته نشي کولای له روسیې څخه مرستې ترلاسه کړي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وای افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره له نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي.
موږ د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګوو، په دې معنا چې له امریکا، روسیې او نورو هیوادونو سره د خپلو ملي ګټو په پام کې اړیکې نیسو.
په افغانستان کې د داعش او نورو وسلوادو ډلو فعالیتونو روسیې اندېښمنه کړې او روسیې چارواکو ویلي دي چې له دغو ډلو سره د مقابلې لپاره به له افغان امنیتي ځواکونو سره نورې مرستې هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي، افغان ولسمشر باید د چین په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پراخ تجارتي قراردادونه وکړي څو د افغانستان اقتصاد پر پښو ودرېږي. عبدالولي نیکمل د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د چین پوځي همکارۍ ته ډیر خوشبین یو. روزګانی چې بشپړ نوم یې نه دی لیکلی لیکي، د هر چا چې فوزی یا اشغالی مرستی کوي نو موږ یې په کلک ردوو. زه نه پوهیږم چې دقیقا د دوی مقصد څه دی. خان حیدری له زابله لیکي، زما په نظر له هندوستان پرته موږ په هیچا باور نه لرو چې سوله به راوړي. چین او پاکستان خو بیخي سوله نه غواړي. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو لمړی د تاندې څنګې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه شکایتونه ډیر وو او لا هم شته. دا
جغرافیه را خودم تدریس میکنم، بعض غلطی های تاریخی داره،
تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کې، یا بعض فرمولون پکې
نه متن لیکل اې موږ تریس کم مقصد ترنه شاخصتلې موږ څه جو صدر امر بندنه په یو صدر امر ته حیران کې د دیتی شه.
دوستانو، په دې اړه به موږ ځینې خبرونې اوریدلې وي چې د ښوونځي او زده کوونکو او د ښوونکو شکایتونه او وړاندیزونه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریک کړي وو. په نننۍ تاندې څنګه کې مو یو ځل بیا د ښوونځي او د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته تیروتنو او ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری سره شریکې کړي دي. د یوې بلې تاندې څنګه د اوریدو بلنه درکوم. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په 1923 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یو فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوی میلیون ډالر ولګول. نوی درسی نصاب چاپ شو، خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو ترڅنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شویو متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یوه لا خبر و. دوی ویل
زه محمد رحیم وکیمه د یولسم بونه که بعض ځایونه تمرینات غلط استاد پکې بند پاتې کې، یا بعض فرمولونه پکې نشته، استاد موږ ته خپل ځای راکوي. استاد بعض چې سوالونه الکې په کتاب کې غلط حل شوي دي، ځوابونه غلط راوتلي.
اسمم خاطره است، موږ د مشکل هستیم، استادم د مشکل است. سوال وخت که
ازمون خاطره ده، موږ هم سره په مشکل کې او خون کې هم کله چې یو سوال له و ځواب بل ډول راوځي، هغه ځواب اصلا په کتاب کې نه وي. د خون کې نظر هغه سم وي خو په کتاب کې غلط وي. موږ ته باید داسې کتاب راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخونئ.
کتاب کې یو شی دی کنه، څه متن لیکل اې موږ ترې څه مقصد ترې نه شاخصتلای موږ څه چې ګوسه دار امر بندنه په یو صدر امر ته حیران شې د دې شی.
همزولو نوی خونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غونډې بدا نوی پکې لیکل شوی چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کیږي دوه ټوپک. خو کله چې لګنو تیر وطن سره چاپ شو نو د کورنۍ رسنۍ ترڅنګ بهرنۍ رسنۍ هم ور باندې وغږېدې. د انټرپرایز سرویس خبری اژانس په یو رپورت کې راغلی و چې دغه نوی چاپ شوي کتابونه د چاپ محتوا او د مطالبو له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورت کې د کابل د حبیبیه لیسې د یو استاد فاروق نیکبین له قوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یو لسم کې بل څه، او د دولسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوي دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یو استاد خبرې د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلي وو د یو لسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تېروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
ورکوم د نوې کتابونو چاپ چې جغرافیه ز په خپل تدریسوم اول دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي. خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل پاړه دي چې د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپیګو، بل ځینې لوی تاریخي تېروتنې هم لري. مثلا په یو ځای کې لیکل شوی چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی. خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې دروازه فتح کړې، یعنی له مرګ یې 380 کاله وروسته دروازه فتح کړې، چې یو لوی تاریخي تېروتنه ده. لدې ستونزو د په خونه جغرافي کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې ښه او ګټور دي. خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافي په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو ترڅنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو عکسونو او پکې د لیکل شوی متن لپاره د ځینو داسې رنگونو انتخاب چې د لوستونکو سترګې ځوروي، دای بل ستونزه، او نوی تعلیمي نصاب سره په خپل د خونکو نه بلتیاي بل نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تیروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي:
تعلیمي نصاب په یوې خوانه خو د مملکت لپاره یو حیاتي وثیقه ده، یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډیر مهم سند دی. د 2001 وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو، ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنگ نه وروسته، د انزوا نه وروسته، د مشکلات نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول. نو په دې حساب پکې ستونزې، مشکلات، کمی کاسته ډېرې وي. سره له دې چې ډېر لس کالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو او د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو، چې د هغوی زحمت کشي او زیارکښۍ ته باید موږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو لکه انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري، دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ یې دا و چې روشن فکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنیو او ځینو ژورو غلطیو نه به شکایتونه هم کول. نو په همدې خاطر د پوهنې وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله پلان جوړ کړي. لومړۍ مرحله به دا چې دا موجود کتابونه چې په دې کار شوی مصرف به شوی، اول به د دغه کتابونو املایي، انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه عمل را روان دی. او دې لپاره چې موږ ښوونځیو کې کتابونه ورسوو، باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاص وي. او د هغه نه وروسته موږ د نصاب په اساسي ریفورم هم کار شروع کوو.
دغه سې کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزن په نخښه شوی دی هغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دغه غلطی راو باسي که هماغه پخوانی وي چې چا لیدلی دی، پیدا کړی دی، هغوی ته برزخ پر
موږ تصمیم نیولی چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحلې پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسون جوړ شوی. کمیسون یا اداري او پلانی او برنامه‌ای برخې تنظیموي، او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کیږي. یو به بهرني یا خپلواک ایډیټراني چې هغه مشهور لیکوالان او پیژندل شوي فرهنګي شخصیتونه دي، او هغوی همیشه هم دې سره مینه او علاقه لرله، همیشه حاضر وو چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني ایډیټر ته ورکوو، هغه به په یو مشخص رنگ سره لاین شای غلطی یا ژبنی غلطی په نخښه کوي، بیا به دا غیر سم شکل لیکي. دغه مرحله نه بعد هم د عین کتاب موږ خپلو داخلو لیکوالو او ډاکټرانو ته ورکوو چې دوی د نصاب مسلکي غړي او کارکوونکي دي. دوی به ګوري چې د بهرني ډاکټر نظر تر کومه حده دوی ته د قبول وړ دی، او د دې نه علاوه زموږ خپل ډاکټران هم چې وګوري ممکن دوی ځینې نورې غلطۍ هم پکې پیدا کړي. نو وروسته به بیا کتاب کمپیوټر کار ته ورکول کیږي یا ډیزاینر ته، چې هغه د سمونې په کمپیوټري شکل کې راوړي، او وروسته به د کتاب نیو پرنټ اخلو، یعنې چاپ وبه چاپ به اول هماغه بهرني ایډیټر ته ورکو او ترې غواړو به چې ته وګوره چې ستا په نښه شوي سمونونه د نوي چاپ کې راغلي که نه. کله چې هغه مطمئن کیږي چې راغلي نو هغه به امضا کوي او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړی د هغه سره یې وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته که نه. کله چې هغه دواړو امضا کړو د هغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو د هغه نه وروسته به یې چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړې ځینو روانشناسانو سره هم غږېدلی یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب په کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي ورنه، یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه، په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره، دې ته مو پام کړی؟
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو، لکه بر علاوه دې نه چې رنګونو برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې، چې یا دا د یو خاص سن یا د یو خاص صنف لپاره دا پیغام ضرور دی که نه، د موضوع د ګټورتوب په باره کې په نصاب کې ستونزې شته، آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي که نه، دې لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنی د افغانستان ټوله ټولنه هم د دې نصاب نه جوړېږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه یې هم وسنجول شي، او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټې نه ده. د دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نه شو کولی چې د تېر نصاب دې په ګټې. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدی شي که نه، یا د هغه نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې د کم مضمون څومره ساعتونه ضرور دي، د کوم څومره، یعنې دغه د مضامینو ترمنځ مناسبت هم ضرور دی. همدارنګه خپله د مضامینو ترمنځ د موضوعاتو د تکرار مسایل هم پکې دي، چې یو موضوع ده مثلا عبدالحی حبیبي چې زموږ یو لوی لیکوال او عالم او نابغه او علامه لقب یې ګټلی، مثلا ما خپله کتابونه وکړه، دغه د درې صنفونو په کتابونو کې دغه سوانۍ لیکل شوې، حال دا چې هغه ماشوم ته هم داسې یو واضح پیغام تین دی چې د حبیبي صاحب نه دې څه زده کړي، یعنې د پیغام د موجودیت مسله هم پکې ده، د تکرار مسله هم پکې ده، یعنې مختلف موضوعات دي. ما خپله چې لس کړي لس پنځلس داسې مسایل دي چې دا باید پکې اصلاح شي. نو که راتلونکی نصاب موږ جوړوو انشاءالله دا به ډېر په دقت جوړوو. نو کم یې د ضرورت پر بنسټ ټول ممکن عنوانونه ولیکو، او وروسته د هر عنوان لاندې د هر سن لپاره هغه ضروري ترین پیغامونه، د دې نه وروسته به موږ کتابونه لیکو چې د کم سن لپاره کم پیغام پکار دی، دغه تناسب او مناسبت په نظر کې نیسو. هغه پروسه به لږه اوږده وي، خو فکر کوم چې ډېره حیاتي او اساسي وي.
ډاکټر صاحب، یو بل مسله هم دا وه چې کله کله شاګردان خو څه چې استادانو شکایت کوو چې مونږ نه شو تدریسولی، او دوی غوښتنه هم کړې وه چې کاشکې ځینې سیمینارونه مونږ ته راکړل شي، ځکه دغه نصاب نوی شوی دی او اکثره ځینې استادان نه وو بلد دي نوي نصاب سره. په دې برخه کې مې یعنی هغه استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړی شي؟
هو، دا ډېره مهمه ده. ما خپله چې خپل اولادونو ته درس ورکوو، مثلا د انګلیسي مضمون، د نهم سم انګلیسي دومره سخته وه چې هغه زما دپاره مشکله وه. ما سی اډوانس لیول کې لوستې ده، او په همدې فکر زه ممه چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړی شي چې دغه انګلیسي تدریس کړي. زموږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې موږ باید د دنیا سره بالاخره یو شان شو، خپل د نصاب سوي او لیول جیک کړو، یعنې دغه دواړو منځ کې به موږ توازن ساتو. او دغه بل اړخ یې چې د ښوونکو د روزنې لپاره توجه وکړو، موږ یو د ښوونکو روزنو ښه جامع پروګرام لرو، ډېر امکانات هم ورته لرو، او غواړو چې په دوامدار ډول د خپلو ښوونکو ظرفیت جیک کړو، نه یوازې د خاصو رشتو په باره کې، د دوی د تدریس د میتودولوژۍ د پیداګوژۍ په هماغه مربوط مضمون د حکیمیت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه او دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دغه ټول مسایل دي چې دا د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. دا ستونزې به انشاءالله حلو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
پوښتنه یا پیغام په ډول کوای چې هغه ځوانان چې موږ خپرونه او زیاتره پکې تنکی ځوانان هم شته چې هغه د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانع کولی شي چې دغه مسایل چې وو هغه به نه وي؟
موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکوو چې ښه کتاب، ښه معلم او ښه درسي چاپیریال ستاسو حق دی، او د پوهنې وزارت ټول کارکوونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه هم دغه ده چې دغه متعلمین خپل حق ته ورسوي، او دوی ډېر لوی حق لري. د دوی حق دا دی چې د یویشتم پیړۍ پوهه ولري، د یویشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن په رابطه یو ډېر مثبت ذهنیت ولري، او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې د دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوند یې تامین وي، د ستونزو، مشکلاتو او احتیاج او اړتیا نه خلاص وي. دغه لوی هدف ته د رسولو لپاره موږ د دوی په خدمت کې، او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکی په موږ په همدې معیار قضاوت کوي، که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي وو، موږ به کامیاب یو، او که نه مو رسولي نو ناکام به یو. موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ به هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي، او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسو چې دوی مستحق دي.
ډېر
تشکر.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
نیم نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی دا خبرونه زما سودن یازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیک یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري د سولې په اړه د څلورو اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون غبرګونونو لپاره ولیدي د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي شته ستونزه به نوره هم زیاته شي سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي خو د افغانستان د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوي ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسمي مخامخ تر سره شي ایجاب او قبول اکثرا د ناوي په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوي د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي له دې عمله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړوي که څه هم ایجاب او قبول رای جواز لري خو کورنۍ ډیر ځله ناوي ته دا واک نه ورکوي د غور یو وسیدونکو وایي د دوی یو خپلوانه وچی مورې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړي و خدانجلی هیڅ راضی نه و کله چې نکاح تړل کیده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شو
دا یګ روسی خبر بودی مزمی قریه او یګ روسی قوم
موږ د خپلوانو وادو موږ هم تللی وو هلک ډیر پیسه دار وو او د انجلی مور د پیسو په خاطر په زور ور کړی وو خنجلی راضی نه و کله چې نکاح تړل کېده نو شاهدانو ترې پوښتنه وکړه چې دا هلک یې قبول دی او کنه جلی جواب نور کاوه بل اخر یې مور په لوړ ژغ جواب ورکړ چې هو قبول دی څو شپه وروسته انجلی به هوښ شو کله چې شال ترې لری کړ د انجلی له خولې ځګونه راتلل او زهر یې خوړلې و مور یې ډیر ژړل خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله
مادرش ګریان میکرد چیغ میزد دغه وخت چی فایده کو رقم کرد
د شکردری اوسیدونکو خاطره وایي کله چې ایونجلی ودی کی باید ترې پوښتنه وشي چې خو خیده او کنه دا د خپل ورندارې کیسه کوي چې لورور سره هیڅ خوشاله نه ده تریخ ژوند لري او ویلته هم دا دی چې پورې دارې نکاح په زوره قبول شوې ده
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده، ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یې همدغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده، هلک هم عمر زندگی تباه کیږي، د جلی مځکه تباه کیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبولې دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي، شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبولې دی.
زمونږ په کلی کې یعنی شاوخوا دمږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چون دا کلی کې چې دی شاهدان راځي، نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي، پبندې دې تر څنګه ولاړې، بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې، خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلې وي چې زما قبول دی. خور ولا وای او قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله، او دی په خپل په اومه کې دی اقرار وکړه ما نه، یعنی دا یادونه وکړه چې ما خو او نه دی ویلی، ممکن کدا زما خوان یعنی حسابي او کنه چې یرز ما نه کنه د ورسره شوی، ما خپل اقرار نه کړی. تر دې شو چې جلی په مخ به دومره کې تنه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خدا چې په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه، دیني عالم احسان الحق حنفي وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له ښځې سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبری نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا، دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، اې دې دواړه یو بل قبلوي او کنه، ولې جبری نکاح له ښځې سره ظلم ده. اوس خو ظاهرا جبری شوی دی او که فرضا باندې شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولی دی، ولې دا دې کې هیڅ شک نشته چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کیږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي، زه بله ښځه کو یا یو نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز دی چې کیږي.
خاغلی حنفی همدارنګ زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
که چیرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځیږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپل کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میکنه.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر تر سره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پزای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده.
ازدواج چې اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر تر سره شي په حقیقت کې باطل ده او د نکاح په ارکانو کې کومي او یې تر سره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمنه ده. زموږ په هیواد کې ډېری نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې زما پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوی ده. دا ډول نکاح د دوه انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.